السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو درس مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی په کورم کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد امنیت په مهال له درک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې د بارانو ورېدو اټکل شوی. او د امریکا د پخواني ولسمشر ډاکټر ویلي چې له تمې سره سم د ټرمپ زخمي شوی غوښ مخ په رغېدو دی. او سم د خبرونو تفصیل په کورم کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد عملیات ورمحل له دارک کړل شوی کسان دی عدالت ته وړاندې کړي. د خلکو په زور د ورکولو د مظاهره پروند د کورم په صده کې وسوچ پکې ګډونوالو د ترګریزه چوارو نو ورکړل. یو مدني فعال عمران مقبل احتجاج غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړي چې فوج او ملیشیا ځواکونو یو شمېر کسان پورته کړي چې لای هم له ځان سره ساتلي دي.
دوی ته بچی انتظار کوي، دوی ته میان د خوان دی انتظار کوي. کدا مو ته وخیا، کدا مونی بیا مو ته وخیا، کدا مو مونی کړی دی او کبیا یې سجوم کړی وی عدالت ته پیش کا.
امنیتي ځواکونو رسمن د مظاهرچانو د دې تورونو په اړه لاڅنه دی ویلي. البته د کورمی یو پولیس چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله تور ځوړاندې مشالې دی ته ویلي چې وسوال ته د ډوډۍ ورکول په تورې ځینې کسان نیولې ول چې ورسته خوش کړل. د جمعیت العلماء اسلام فزرامان مشر داوا کړی چې تریک انصاف د نوو انتخابات لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو ته تیار دی. پرون په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال مولانا فزرامان له تریک انصاف سره د مذاکرات لپاره د سېنېټر کامران مرتضی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه اعلان کړه. هغه زیاته کړې چې کمیټه به له پی ټی آی سره تر سلام مشورې وروسته راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. نوموړي د یو پښتنې په جواب کې داوا وکړه چې تریک انصاف دې ته تیار شوی چې په هیواد کې د نوو ټاکنو لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړي. هغه ول دا یو شګام دی دوی هر کله کې خو د پی ټی آی مشر بیرستر ګوهر یونس ریلیجن ته پروند ویلي چې ګوند یې له جمعیت العلماء اسلام سره نه له اسمبلی څخه د استفاګان ورکولو نه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو په اړه کومه سلا مشوره کړې ده. له واکمن اسمبلی نواز پرته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه تور پور کوي چې د روان کال فروری 8 انتخاباتو کې داندلی شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن دا تورن ردوي او وایي چې ټاکنې شفاف وي. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ وغړی د ایت الله پښتون نیولې دي. د کراچی آرټلری میدان تانیدار سجاد علي پرون مشالې دي ټول چې د پی ټی ایم مشرانو په لویانو د کراچی پریس کلب مخ ته د احتجاج په محل د ریاستي ادارو په خلاف ناری وهلي وي. د خلکو د پارولو هڅې کړې و نو ځکه ور باندې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د ایت الله پښتون پرون د عدالت توڑان کړه او عدالت هغه د نورو پلټون لپاره په دوره ځنی ریماند پولیسو ته وسپاره دي. دا وځاسیل کې د چې د جولای پروګرام په پی ټی ایم د حکومت له لوري د اعلان سو امنیتو عظیم استقام زد مظاهره کړي و. د پی ټی ایم مشرانو ویلي د دوی مظاهره پر امن و خو به هم پولیسو د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي. د پی ټی ایم وکیل مونیزا کاکړ مشالې د ټول چې پولیسو د احتجاج تابع کونکي د ټول پښتون رویداد مصطفی کمال ترڅنګ د مظاهره په درینیم سو غډوروالو مقدمه درج کړي ده. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې د بارانونو ورېدو اټکل شوی دی. د طالبان د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې تیرې اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلابونو او توبانونو په کې لسګونه کسان وشلې دي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخ رود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډاکټر ویلي چې د تمې سره سم د ټرمپ زخمي شوی غوښ مخ پر غېدو دی. ډونالد ټرمپ د جولای پر 14 د امریکا په غربي پنسلوینیا کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال په یو قاتلانه حمله کې پر غوښ وشتل شوی. دا غو پخوانی ډاکټر رونی جکسن پرون پر ایکس پانا خبره کړې لیک ویلي چې ګولې د ډونالد ټرمپ په غوښ کې 2 سانتیمتر زخم جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې غوښ ټانکو ته اړتیا نه لري، البته پټۍ تلل ته ضرورت شته. نوموړي وویل چې د ټرمپ په نوري طبي رضوونې هم کېږي. جکسن د ټرمپ په واکمنۍ کې په سپینه ماڼۍ کې فزیشن او دا مهال په امریکا کانګرس کې له ټیکساس ریاست څخه د ریپبلیکن ګوند غړی دی. د خبرونو پای
خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بواره په کرمه کې د لادرکه کسانو لپاره مظاهره شوې ده. په قبایلی سلو کې د پوسی عملیات وروستو چارواکي وایي چې خلکو ته تر ډیره د تاوانونو معاوضه ورکړي دي، خو خلک څه وایي؟
د باجوړ، د مومن، د اورګزو، د کورم په دې ځینو کې دغه دمخیل بدل ته چې کومې ته بیان شوې دي، دا غي لس فیصد خلکو ته هم خپل معاوضه نه ده ملو شوې.
د مومندو د لکړو سیمو روختون لتیرو دریو میاشتو راهیسې بندې چې له وجې خلک مشکلات لري. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې کوي خواته بلوچ فعالانو د لادرکه کسانو د خوشی کول لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړی دی، نو بل لور ته پرون په کرمه کې هم سلګونه خلکو د ورکو کسانو لپاره مظاهره کړې ده. دوی تور پورې کړی چې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي دي او له ځان سره یې بوتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي ځینې کسان اوچت کړل شوي وو خو هغوی بیرته خوشي کړل شوي دي. په دې اړه نور حال طارق اورګزی را کوي.
دا نارې د کورمې په صدق کې د خلکو جبري لادرکه کېدلو پر ضد د شوې احتجاجي مظاهرې پر وخت وهل شوې. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغون شوي ول چې بدرکه شوي کسان د موندلو مطالبه کوله. په احتجاج کې شامل د غزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولې د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملشي ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس نه دی ورغلي. مقبل زیاتوي کچا سکړي وي نو مقدمه دربانې درج شي، خو مزید د نور په غیر قانوني توګه سکه نه ساتي. دا احتجاج په داسې وخت کې شوه چې په کورما کې امنیتي سرتیرو سمو دا وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسلوالو ته پناه او خوراک سکاک ورکولو په تور سینې مقامي خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامي خلکو تر مخه د لټوني عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څه هم د بدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېر وختونو کې بدرکه شوي. لا خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولي افریدی وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوډه خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو هغوی کلو ګرځيږي. په کورمه کې له سمو دی رهسه د امنیت وضع خرابه ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملشي ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي کده چا دا دریز دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولې پیدا کیږي؟
دهشتګرد اسلام آباد کې نه پیدا کیږي، دهشتګرد لاهور کې نه پیدا کیږي. والے واجداری سے پڑے لکی کی برید نشتا مرچا نشتا دے برود اس نے ملوان نشتا دے ندی واجنا آگا علاقہ مجرم نہ پیدی کئی دا علاقہ سے دا ساخت لہجے پیدی کئی
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخه تر غلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال رډیو ته سمو د وړاندې ویلي ول کڅو هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یو چت کړي وو، خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل د امداد ورسره وکړي، او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک کول، نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي، خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی پرک دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورسنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی. هغه پرون عدالت په جسماني ریمانډ د دوو ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورسنګ وکیلې منیسا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو د شاوخوا 3.5 مظاهره چانو ضد مقدمه درج کړې دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په 6 مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای 14 نیولې وو، خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په 6 کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چو دا دوی سکم په 1 جولای باندې سکم پروټیس شوی وو. دا 1 جولای ایف آی آر چو دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو. او دین پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو، نن عدالت ته پیش کړو. په اخ ټیم کې سکم میجستریټ وو، هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته دا ستار ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی. هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړل چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی. نو پخ ټیم هغه پولیس کسٹڈی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په 6 بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درک وو، خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو. نور الله ترین زیاته کړې چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په 1 د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي، او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه، خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي، او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد درا پارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروستو د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو، خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي، او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړي دي، او د خپل کام د حق د پاره مونږ پرمنه احتجاجونه کړي دي. نو زمونږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړي دي، او داغه مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې ښه مقابله هم کړي ده. مونږ وردا دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي، داغه هیڅ قانوني حیثیت نه و. نو اوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق د پاره مونږ مبارزه جاری ساتو جاری به ساتو دغه سید داسې دروژن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچي کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتن د نیولو دا لومبي پیښنه ده. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتن، علي وزیر، نور الله ترين په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتن په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان زنو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوی نوټیس په خبرګون کې ویلي چې په ټاکنو کې له انتخاباتي قانون سره سم په عمومي څوکیو 15% ښځې کاندید کړي وي. کمیشن بلوچستان، نېشنل پارټي، تحریک لبیک، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي پاکستان، عوامي تحریک، قبایل مومنت، جمعیت علماء پاکستان، نورانی پاکستان، عوامي تحریک، پاکستان نظریاتي پارټي، مظلوم ولسی تحریک ته په نوټس کې ویلي وو چې په تیرو ټاکنو کې په عامو څوکیو 15% ښځې نه دي کاندید کړې. خالد انیاس په دې اړه د سنو سیاسي ګوندونو غبرګون راغسته دي.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټه غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټي تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې ښځو امیدوارانو ته ولې د کامی اسمبلی د پاره 43 زنانو ته ټکټونه ورکړي وو. دی وایي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا د الیکشن مخکې دا نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن طرف نه پکار وی او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکار چې اوس الیکشن شوه دی په ګزټ کې رسول اکثر اغلی دی نو افیشل نوټیفیکیشنز دی شوی دی ممبرانو حل په غسته دی اغیخ پر کاروایان شروع کړی دی نو که اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسی پارٹی ته نوټس ورکړي یا بل څه کاروایی کوي نو دا به په بدنیتۍ باندې مبنی او هغه د الیکشن اکټ کې داسې خبره نشته چې د الیکشن نه پس به دی بیا ته نوټس جاری کړي یا بل څه کاروایی وکړي.
بلخوا د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا جرنل سیکریټری عبدالواسع وای چې کوم امیدوارانی ودرولی وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړی وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزي شاملې. د الیکشن کمیشن نوټیس په اړه عبدالواسع وای
نوټیس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړی دی او چون کې د مرکزی تنظیم ما د مشاورت سره دی جواب ورکړي زمونږ طرفه چې سبې په تاسو باندې چې کوم زمونږ په صبح کې څنګه په اړه باندې څو پیسې عمل کړي دي مې دې د مرکز په توګه چې یو سیټ نن کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین ته هم ټیکټونه جاری شوی او سړو ته هم جاری شوی او موږ کوشش کړو چې هم په اړه تاسو کې څومره سړي دا 5% خواتین وته قانون دا دی چې دا به ټوټل کینډیډیټ 5% نه چې ټوټل سیټونه څومره دي چې څومره ته کینډیډیټ ورته کومه پارٹی دا 5% وي.
خو سماجی فعالہ نادیا خان وای چې سیاسي ګوندونه ډېر کم خوځتا جرنل نشستلو باندې ټیکټونه ورکړي د کومې چې مختلف وجوهات دي. مشال ریډیو سره خبرو کې نادیا خان زیاته کړه
عمومي چې کم یو کلچر دی یا رویه ده چې سیاسي پارټیانې دا غړي چې خځې چې کم دي هغه په پراپر طریقه باندې هغه د عوامي مقبولیت چې کم دی هغه نشي حاصله دي هغه د کمپین حصہ هغه نشي جوړې دي نو دې لکه شانتي داسې مګر اعتماد هم په خزو باندې نه کوي مطلب چې کم دي د پارټي خزه کینډیډیټس دي هغه جنرال سټونو باندې هغه دا غسې نه کوي. سمر بلور کوم وګورو د عوامي نېشنل پارټي په تیر الیکشن کې هغه د په خبر نه په جنرال سیټ باندې ګټلې و داسې موږ سره یو نه یو شکل کې مثال خو موجود دی خو بیا هم دا تعداد چې کم دي دا ډیر کم دی او دا شمیره زیاتولو ډیر زیات ضرورت دی.
د یادونه وړ ده د الیکشنز اکټ 2019 سیکشن 216 لاندې هر سیاسي پارټي د پاره ضروری ده چې هرې اسمبلی کې خزو ته کم از کم 15% جرنل سیټونو باندې ټیکټونه ورکړي. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي چې پارټي دی باندې ډیر کم عمل کوي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای د درېمې اونۍ په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. په ریپورت کې ویل شوي دي چې د روان کال د جولای میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرح 65% ته رسېدلې ده. اداره وایي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، چرګ، غوښې او دغسې د نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي چې د ګرانۍ له وجې مشکلات لا نور زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت علي شاره کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاش په ډومبه دو اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانونه د تیلو، بجلی، د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوې دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بای د ګرانې دو سره په مزدوري بد اغیز پریوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیالي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوام له ورکي. نو عوام له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مک کزړې پیسې مونږ راکوي، یا سیوا پیسې نه راکوي، نو بټول دومره منډي وو صرف پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاش کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاش کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې له وجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه دومره ډیر را روان دي، او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي هغه دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانی پوره کی میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14 او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د 13 کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي داغه ریټونه وګورو، دا د 13 کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کم نه ده، د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کم دی دي سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولې دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه حل ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلي. نړیوال ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان کړی و چې د سختریزه او تراګری ضد بعد اسم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پختونخوا زیاتره خلکو حکومت مخالفه ګوندونو د نوو عملیاتو پیلولو مخالفت کړي. د لومړي ځل نه دي چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلان کوي، بلکې تر دې وړاندې یو شمېر عملیات کړي هم دي. خو پښتنه دا ده چې پخوانیو او په مقابله کې دا سل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. په دې اړه د مجید پر دا رپورٹ اورو.
د وسوالو پر رد اعظم استحکام په نامه د پودی عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده، خو د اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخواني قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې جوړې اندېښنې راپارولې دي. خود لاهور میشته سرنید مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بې بنیاد نه دي، ځکه چې دوی د تیرو سباندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللې دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه درناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د سلویخ کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوزي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله داسې مې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب وو چې د مقامي مشرانو عمل دخل یې ختم کړی وو. بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 28مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالو ډلې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د عزم شریعت په نوم د ځوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو درې لسیزو نه مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي ده که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهدا پوری مطلب دار مو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د التا شوې ده. باقي د باجور، د مومن، د اورګزو، د کورم په دې ځای کې په دغه دمخیل بدل ته چې کوم ته بیان شي دي دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړي شوی دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیرې یوي لسیزي دا داوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویا زرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي، د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالره مرستې کړي.
تقریبا 173 بلین تا غمون رسولو دی کې سلور پنځه میجر کمپوننټ سی دی کې یو کمپوننټ دا دی چې کوم هاوسینګ سروے دا خلکو ته چې د کور نو کمپنسیشن په مت کې دا 4,00,000 روپے ملایي یو په دا کمپوننټ دی. نه علاوه دا کیم مینیجمنت لکه دا آی ڈی پی کیم چې کوم فردر اسټابلیش شوی دی په وزیرستان آی ڈی پی د پاره په بنو کې او خلک چې کوم نیو هغه مونږ ریزر کوم کیم کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 8مه په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو خارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمیر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه، لارو کوڅو ته د ولس د راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 ویلی وو چې د عزم استحکام په نامه نوی پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بے کوره کړل شي.
مشال لیډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د عبدالحی کاکړ نه ولند خبرونه وورو.
په کورمکی مزارچانو له حکومت غوښتي چې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال لا درک کړل شي کسان دی عدالت ته وړاندې کی. د خلکو په زور د ورکولو ضد د مظاهره پروند کورمې په صده کې وسو چې پکې ګڼ ګډونوالو د ترګریزه چوارو نه ورکړل. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر دا وکړي چې تحریک انصاف د نو انتخابات لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتورو ته تیار ده. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف سره د مذاکرات لپاره د سینیټر کامران مرتضی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه اعلان کړه. پی ټی آی مشر بیرسټر ګوهر جیون انسټیټیوشن ته پرون ویلي چې ګوند یې له جمعیت العلماء اسلام سره نه له اسمبلی څخه د استباګانو ورکولو او نه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی ماتولو په اړه کومه سلا مشوره کړې ده. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي هدایت الله پښتون نیولې دي. د کراچی آرټلري میدان تانیدار سجاد علي پرون مشاله دي ټول جی پی ټی ایم مشرانو او پلویانو د کراچی پریس کلب مخ ته د احتجاج چومال د ریاستی ادارو په خلاف ناری وهلې وي او د خلکو پر وړاندې هڅه کړې وه نو ځکه قربانۍ مقدمه درج کړې ده. پی ټی ایم دا تورونه ردوي. د افغانستان په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو امکان شته. دا هغه ولایتونه دي چې تېر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلابونو او طوفانونو په کې لسګونه کسان وژلي ول. د امریکا د پخوانی پولیسمشر ډاکټر ویلی چې د تامي سرسم د ټرمپ زخمي شوی واښ مخ پر غېدو دی. ډونالد ټرمپ د جولای په 12 د امریکا په غربي پنسلوینیا کې د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال په یو قاتلانه حمله کې پر غوښ شتل شوی و.
لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نه وری د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په بنگلاديش کې د ستکونکو د مخالفو ډلو ترمنس پنخوتو کې لسکونه کسانو ته مرګ شو بل اوخته ده. الته په بلابلو خارونو کې د سرکاري نوکریو د کوټي یا پکې د برخي سانګړي کولو په سر پراخ لاریون روان دي. د وزیر اعظم حسینه واجد حکومت د هوا د خراب شي وسیت کابو کول لپاره د جولای په 12 په هوا کې ټولي تعلیمي ادارې تړلې وي او د قانون وزیر سلحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. بلخوا حکومت پرون له خلکو دا هم غوښتل دي چې په کورونو کې د ایثار پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې اورو.
په بنگلاديش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 144 تنه وژل شوی دي. پوځانو پرون د پلاسمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د 2 ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس روغتي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلاسمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندۍ سربېره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندۍ په خاطر پوځانو ډزې وکړې او لشتر لشتر څلور تنه ووژل شول. د بنگلاديش د سرریاسمي شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې په بیړنیو چارو ادارې فعال وي. په انتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بندي. په بنگلاديش کې د مظاهره ورسره تر دې پیل شوې چې د فارغینو لړلې دیش فی سره څوکي دا غو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د آزادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا صحیمه لغ وکړه خو د بنگلاديش ستري محکمې تیر میاشت بیرته راژوندې کړه. له پنځشنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی. نه په ویبپاڼو کې څه نوي خبره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاونکې ګازه، پلاستیکي مرمیو او ژغیزو بمونو استفاده کړې ده. مظاهره چانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو وشتلی او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکه کې له پرون غرمې را وروسته ګرز بندیز ولګید چې له دوه ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکه کې ګرز بندیز دوام وکړي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مومندو د لکړو سیمو روختون لتیرو دریو میاشتو راهیسی بند دی. د حکومت او شخصي څنګه په مرسته چلیدونکو د روختون ته به لرو لرو سیمو څخه ناروغان ورتل. د تړل کېدو وجه د حکومت لخوا فند نه ورکول دي. خو له دې سیمې څخه د صوبې سملې غړي ساجد مومند وایي چې ډیر سر به خلاص شي. په دې اړه نور حال تاریخ بخنه غواړم. په دې اړه نور حال شانواز ترګزی را کوي.
د بر محمد په لکاړو کې عوامي روغتون د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند شوی. دغه روغتون څو څلور کاله وړاندې صوبای حکومت شروع کړو چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وایل شو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې دغه روغتون ته د صوبای حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکاړو تحصیل دغه روغتون ته به د ډیر لرې لرې سیمونه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د صافو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشهد رډیو ته وایي مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې به ورته صوبای حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت پیسې نه دی ورکړې. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته د ریباټریو ایکسریو او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشا صافي مشهد رډیو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي. مقامی او غیر مقامی خلکو ته ډیره فائدہ ورکوله. د محمد دو صحت د محکمې ته چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړې شوي او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي. د محمد د قامي سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نگران حکومت په وخت پیسې بند شوي نو ځکه هم دغه ستونزه مختراله.
د دې لپاره چې کوم ریکروټمنټ ته ډاکټرانو هغه شروع دي انټرویوز وغیرہ شروع دي واپس دوی ته پیمنټ هم شوی دی. ان شاء الله زمونږ د تحصیلي ساتي چې څومره او به زمونږ د انبار تحصیل نه زمونږ د ویزونه چې څومره خلک نږدې راوته شي او د هسپتال نه به فیسیلیټیټ کیدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکو ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکي.
د ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړي. د محمد کړه دغه روغتون په محمد کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی. د محمد سره سم د باجوړ نواګي تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډیره خېګړه کیده. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې پرون په پېښور پریس کلب کې د خیبر ضلع د وژل شوي خبریال خلیل جبران په یاد کې وغونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو ګډون کړی وو. ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خلیل جبران قاتلان دي ونیول شي او سزا دې ورته ورکړل شي. ځینو ویناوالو د خلیل جبران په ژوند او کار رڼا واچولې. نوموړی د جون په 13مه وسلوالو وژلی وو چې لا تر اوسه هیچا د قتل ذمهواري نه ده منلې. دغه د وژنې سید په خیبر کې پراخ احتجاجونه هم شوي دي. پولیس وای چې ځنې کسان په قتل کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په دغه نور حال له پیښوره وسیم سجاد را کوي.
په غونډه کې شرکت کوونکو د وژل شوی صحافي خلیل جبران په ژوند او کار خبرې وکړې. د خلیل جبران سره سره په خیبر پختونخوا کې پروانه میاش کې دوا نور صحافیان هم وژل شوي او درې واړو پیښو کې ککړ تنان لا هم نه دي گرفتار شوي. د نوموړي په مرګ د قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې صدر قاضي فضل الله صحافیانو او صحافت ته په یاد خطه کې ورپیښ چیلنجونه مشال ریډیو ته صدا سی بیان کړل.
چې زموږ قبایلی بیلټ کې صحافیانو ته ډېر زیات خطر دی، ډېر زیات مشکلات دي. کچرې حکومت ذمہوار ادارې مقتدر قوتونه د دې ادراک ونه کړي نو صحافیان به نور ستونزو سره مخ شي، نور نقصان سره مخ شي. لہذا حکومت له پکار دي صحافیانو جان و مال تحفظ وکړي. موږ په شپږشتم جون باندې یو قرارداد پاس کړی او فریډم نیټورک په موجودګۍ کې په پېښور کې صوبایي وزارت هم سپارل او چې دې باندې قانون سازي وشي، باسي وشي په اسمبلی کې جرنلست پروټیکشن قراردادو. نو یو مطالبه دام ته چې هغه دی منظور کړی شي صوبایي اسمبلی نه باید دا چې دا کوم صحافیان غیر محفوظ دي د پېښور ته ریلوکیټ شي، شفت کړی شي دا هغه بچي، او درېم دا چې قسمت سکیورټي او تحفظ ورکول شي دا د ریاست ذمہواري ده چې ورکول.
خلیل جبران د نامعلومو وسلوالو لخوا په 13 جولای په قبایلی ضلع خیبر کې په ډز وژل شوی و. نوموړي په کال 2001 کې د ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړو او په بیلابیلو سیمایزو رسپانو او د پښتو ژبې له ځایي تلویزیون خیبر ټی وی سره په کال 2014 کې کار شروع کړو او تر مرګ پورې په یاد اداره کې کار کولو. نوموړی دوه واري د لنډی کوتل پریس کلب د رئیس یا صدر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خلیل جبران په اړه د هغه ملګری او صحافي خادم افریده مشال ریډیو ته وایي
دوی چې کوم دی په مختلفو یو دانه چې صرف صحافتي بلکې ادب سره هم ډیر شوق وو، شعر و شاعری سره ډیر شوق وو، خپل به هم لیکل کول. دغه نه علاوه چې کوم دی سوشل سایډ یې ډیر سترونګ ډیر مضبوط وو، مختلف داسې هلې ځلې کوه په فلاحي کورونه کې برخه اخلا. دا د ډیر یو مشغله وه. دغه نه علاوه د کوم خیبر چې کوم سیمه دو کوم غرونه دي دغه سره ډیره مینه لرله. په هغه غرونو کې ونې بوټی لگاول، زنگل جوړول، چنیر او جوړول لکه دا یو شغل وو.
د پولیس په خبره تر دا دمه د خلیل جبران په مرګ کې مشکوک سوار لستنانو نه پلټنی کړي خو لا کمې پای ته نه دی رسیدلی. د ټرایبل یونین اف جرنالیست په خبره د کال 2001 نه تر دا دمه په قبایلی ضلعو کې 19 خبریالان وژل شوي او د زیاترو پیښو ملزمان نه دی گرفتار کړل شوي. د خلیل جبران په مرګ د پاکستان یونین اف جرنالیست او خیبر یونین اف جرنالیست لخوا غبرګون خودل شوی او د حکومت نه مطالبه شوی وه چې په پیښه کې ککړ تنان دي گرفتار کړل شي. د پیښور پریس کلب جنرال سیکرټري عرفان موسازی په خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حفاظت په اړه وایي
صحافت چې کم یو دی هغه په خیبر پختونخوا کې صحافي چي دي هغه بالکل غیر محفوظ دي. ټولنه آسان ټارګټ چي دي هغه نن سبا صحافي دي. اوسه پورې انسان صحافیان په خیبر پختونخوا کې قتل شوی دي. د هغه د چا هم د قاتل پته نه ده لګېدلې. کله چې دی قاتلان گرفتار شي یو دوه دریو ته سزا وشي نو آینده لپاره څوک چې صحافي باندې لاس اوچتوي هغه باندې اگزار کوي هغه مړکول کوشش کوي نو هغه به شل ځل به هغه کوي بیلا مطلب سوچ به کوي.
د پریس فریډم انډیکس روان کال د شپیرو مطابق په 102 ملکونو کې په 125 نمبر دی. پر یاد راپور کې ویل شوی پاکستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې پر لوی خطرناکو هیوادونو کې یو دی چې هر کال پکې له 3 to 4 پورې صحافیانو قتلونه کیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1:00
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30
پښتونخوا کلی پکلی
په 3:00
سندره جادوګری
په 4:30
روختیا او درملنا
په 5:00.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا کاروباریان وای وسلواله ډلې ترې ارمیاش د کرولونو روپو غوښتنه کوي او ډیره وخت ترې اخلي. وسلوال د دې کار لپاره خلکو ته ټلیفونونه کوي او په واتس اپ پرته میسیجونه پرېږدي. هغه چې پیسې نه ورکوي ګوښل کیږي. د تاجرانو د اتحادی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د منسنۍ یا لوی کچې داسې کاروباري نه دی پاتې چې وسلوالو ترې پیسې نه وي غوښتي. کاروباریان وایي چې له پیسو سره په دې اړه بخنه غواړم. کاروباریان وایي چې له پولیسو سره په دې اړه رپورټونه درجوي خو نه وسلوال نیول کیږي او نه هم د باج اخیستنې سلسله ودرېږي. بلخوا چارواکي وایي چې د کلنګونو په شمول د نامنیو ټولو پیښو مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي حکومت شریک کار کولو ته ژمن دي. بشیر ګواخ په دې اړه د یو ځانګړي رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کلا تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو بیراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي چې موږ ته وایي ستاندا راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسیجن کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2023 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویری نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی مادي دواړه. نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر متبر خلک سریان پر بازارونو کې ټارګټ کیندل شو په دغه بتو باندې د ورکول باندې د اړیرو بلی ثبوت جریبيان دي کابل خان جی فروټو منډه والا اسه نو ډېر خلک دی هغه چې مختنه کړی راو ان نه دی ورکړي. نو په دې باندې ځوان خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د ناامنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړی دي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولي وسلواله ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بيولو لپاره پر نورو چارو سربېره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه سلويخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکه ورکول کیږي چې تاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ټي ټي پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو پاړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش مېرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی. وسلوالو
دغه سی پی خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشې کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. استخباراتی ادارے ایسای مشر جنرل فیض حمید لوی لاس لري د پیپلز پارٹی مخکخ فیصل کریم کندی چکل د مئی په میش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیر اعلی علی امین گنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته باج ورکوي. خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نماینده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دی حد تر رسیدلی دی چې وزیر اعلی پخپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته بس امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به س کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لوی کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به س تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسٹر محمد علی سیف مشاد ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دی چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دی. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو ورې حکومت د تحریک لبیک پاکستان د غړو غوښتنې منلې دي او د تحریک لبیک غړو د اسلام آباد او پینډه په پوله خپل پرلت ختم کړی دی. د تحریک لبیک غړو د غزا په ترنګ کې د فلسطینیانو پر ضد د اسرایل او پوځي کاروای خلاف د یوې اونۍ راهیسې د اسلام آباد او پینډه په پوله یا فیض آباد پرلت وهلې وو. بلخوا په بنو کې د امن مارچ په نوم د ترګرې او پوځي عملیاتو پر ضد کېدونکي لاریون باندې داسې شوي دي چې پکې یو تن وژل شوی وو، ځینې نور شمیر پکې زخمیان شمی هم وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان غړو تر هغه پس خپل پرلت ختم کړو چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. د تحریک لبیک پاکستان غړو د غزه په تړنګ کې د فلسطینیانو په ضد د اسرایلو پوځي کاروایي خلاف د تیرې وی اونۍ راځي د پینډای اسلام آباد په پوله فیض آباد پرلت وهلې وو او د تلو راتلو لوی لار ایکسپریس وی بند کړی و چې د اسلام آباد او پینډای اوسیدونکو د ډیرو ستونزو سره مخ کړی وو. په 12 جولای د حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د خبرو تر نه پسته وزیر اعظم سلاکار رانا ثنا الله او د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړي وی خبري غونډه ته ویل چې پاکستان به فلسطینیانو ته مرستې ورلګي او غوښتنه کوي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو خلاف د جنگي جرمونو مقدمه ثبت شي. دوی ویل چې پاکستان به فلسطینی زده کوونکو ته سکالرشپونه هم ورکوي. خو بلخوا هم په دغه ورځ د ترګرۍ او پوځي عملیاتو په ضد د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د امن مارچ په نوم د زرګونو خلکو په لاریون ډزې وشوې چې یو کس پکې اوژل شو او 28 پکې ژوبل شول. د تحریک لبیک او بنو امن مارچ په حق له ریاست په پالیسۍ او عمل کې دومره توپیر ولې دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله ورغزی مشال رادیو ته وویل
دا زمونږ د حکومتونو او د سکیورټی ادارو دو مخی پالیسی دی چې بنو کې خلک پرلت کوي یو پرمن پرلت کوي په باندې نه غړډه کیږي. یو دلته چې کم مطلب دا دومره وخت مطلب لکه روډي بلاک کړي او ټوکیو هغه ته هیڅ نه وي. هغه چې دی مطلب لکه دغه شی پالیسیانی چې دي دا نور ملک نفرت پیدا وي، انتشار پیدا وي. او کچیر مطلب دا لکه دا زمونږ حکومتونو او ادارو چې دی په دې باندې غور ونه کو او د دې خبرې حل رونه بستو نو بس بیا چې دی مطلب دا لکه بیا مونږ ډیر بدترین حالت ته دی چې دی لاړ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بنو امر مارچ کې په مرګ جوبلا خوشنۍ سرګنده کړې ده او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسٹر سیف ویلي دي چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د پیښې د پلټنو امر کړی دی. ما اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې تحریک لبیک د مذهب په نوم سیاست کوي او حکومت په پاکستان کې د مذهب په نوم فعالیت کوونکو خلاف جدي ګام نشي پورته کولای.
اصل کې دومره مذهبیت زیات شوی دی چې حکومت تیریږي مذہبی خلق تھا مذہبی انتہا پسند نہ لگ ڈڑا کئی دیتا مخامخ تو نہ یری اور دا یارا سیدھا کنا آگا دا کسا نو دا خلق ضرور کئی اور دا قبر زیادی کی دی مخنوی نے کی.
حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترګره ډله ګرځول شوې ده د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې په اومنټه په اسرائیلو برید وکړو چې شاوخوا 1200 اسرائیلیان اوجل او 240 کسان یې رغمل کړل. وروسته یو شمېر رغمل شوي کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشې شول. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې په غزه تړانګه کې سختې پوځي کاروایۍ ته دوام ورکړی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په هغه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر د 18,000 نه اوخته دی چې زیاتره پکې خزه او ماشومان دي. د جګړې په محل له 15,000 زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې شاوخوا 2,350,000 ماشومان له تعلیمي ادارو بهر دي. دا خبره د پاکستان د شمارياتو ادارې د 2023 کال په یو ریپورت کې کړې ده. د ریپورت له مخې په پنجاب کې له سکولونو بهر ماشومان شمیر 9,000 او په سند کې 8,000 ته. دغه شان په خیبر پختونخوا کې 250,000 او په بلوچستان کې له 500,000 نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه تفصیل د خالده نیاز په ریپورت کې اورو.
سماجی فعال او د قبایلی ضلعو د ځوانانو د تنظیم ټرایبل یوت موومنټ سینیئر نائب صدر مصباح الدین عثماني مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ډیره د تشویش وړ ده چې دومره تعداد کې ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي. دی وایي چې قبایلی ضلعو کې هم په لکونو ماشومان تعلیم نه لري دي. نوموړي زیاته کړه چې قبایلی ضلعو کې ناامنۍ دوران ګڼ شمیر سکولونه تباه شوي دي کوم چې اوسه پوری نه دي جوړ کړی شوي او چې کوم جوړ دي هغه هم نه دي فعال.
د ترهګرۍ خلاف چې کوم روان د جنگونو نه ختمېدونکې سلسله ده د هغې په وجه باندې زیاتره ماشومان په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي. د دهشتګردۍ د وجې زیاتره سکولونه چې کوم دي هغه تباه شوي دي. بیا د بحالۍ چې کوم کار دی هغه پوره شوی دی خو هغه سکولونه چې کوم دي اوس هم نان فنکشنل دي. بله غټه وجه دا ده چې دلته په دې سیمو کې روزګار نشته دی نو چې ماشومان لږ راغټېږي نو د غربت په وجه باندې هغه بیا
بلخوا د پیښور د یو سرکاري پرائمري سکول استاذه مریم اسد وایي چې زیاتره خلک د غریبۍ له وجې خپل ماشومان سکولونو ته نه استي. دا وایي ولس کې د تعلیم اهمیت په اړه شعور هم نشته چې له وجې دوی د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه نه کوي.
بوکس و تا گورنمنٹ ور کی خو دا کاپی اغشتو مغی سرا پیسی نوی زه چې په کوم علاقے باندھے یما الته کوم دا وجوهات تھی چې پیرنٹس تا جن کے خپل کارون لگا خلق کرے کارون للی کی خپل ځان لپ پیسے پیدا کئ دا غربت دا وجہ غی سکول تن شیرالی کله بل وجہ چې کما اهم دا داد چې د دې پیرنٹس لا شعور دی.
رابعہ بی بی قبائلی ضلع مومندو کی د یو کمیونٹی اسکول استاذہ مشال ریڈیو سرا خبروں کی دی اوئی چی قبائلی ضلعوں کی غربت سرا سرا تعلیمی اداروں کی د سہولیات نشتوالے ہم یولو یا وجدا چی خلق معشومان سکولونو کی نہ داخلے.
یو کمرہ کی دو دری کلاس انا سین وغیر یو کلاس ہم سے سبق میں شویل دل تک سکول بنشترے د سور بندوبست نشترے تر اوسه پوری لکد بجلی بجلی ہو اسیم نے سرکاری خو لکد سولر بندوبست تر اوسه پوری نه دی شوی بات روم نه پک ډیر کمی د الکانو غی کی خو بیخی هینو کم تری لکنی نو بیل کما شومان دلری نه کولری والی او بروڑی نو اغه به سبق وای کدی سکولونه ته به بروڑی استادان لکنا وخت راشی صحیح ډیوټی نه کای کراشم نه بجی راشی نو 12 بجی زی په یو دو گھنٹہ کی بماشم تسه سبق وای.
د جولای په 2 ما د خیبر پختونخوا د ابتدائی او ثانوی تعلیم وزیر فیصل خان ترکی ویلی دی چې هیومن کیپیټل انویسټمنټ پروجیکټ لاندې د صوبی منتخب ضلعو کې د تعلیم پرمختګ لپاره اقدامات جاری دي. د زیاته کړې ده چې ډبل شفټ سکولز پروګرام لاندې یونیمسل سکولونه 328 ای ایل پی سینټرې او 328 اتیا د جنکو کمیونټی سکولونه جوړولی شي. دین علاوه قبایلی ضلعو کې 57 سکولز انیشیټیو پروګرام هم شروع کولی شي چې تر لاندې به هغه قبایلی سیمو کې 25 سکولونه جوړولی شي چرته چې سرکاري یا نجی سکولونه نوي. ولی پوهان وای د تعلیمی ایمرجنسی دعوی صرف سوشل میڈیا پوری محدود دی او عملی کار پی نکیگی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.